په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنی خبری خبرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور 14 د میش 14 د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په روان 2022 میلادي کال کې له 15 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورونایو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخه نیولې ده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنیو ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 8:30 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړۍ لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 0-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا TTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. د جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړي. د ازادي رادیو مشال څنګه او د امریکا ژغ دی وی رادیو راپور ورکړي چې د مسجدو د جرګې څبان دي دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نور ولی سره کتلې. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوی و. که څه هم د پاکستان پاوز له TTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنی دی ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې پاوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربان اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربان لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ځای کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ سامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکي
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 3.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلو نړیوال ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشري کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالا پکې بحث کیږي. د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام داده چې هغه لنډیواله دویم جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونی درا پورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 10 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر 5.5 میاشتې په افغانستان کې لڅه باندې 19.5 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلي. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیالې انتهاوي ویلي وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنیو مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سکالې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غواړی است. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر ورځ په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د یکشمې پر ورځ په کابل کې د قابلیت نړیوالې ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سرې میاشتې او قطر هیواد په مالي ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده.
خغل صاحب زده داسې مهال دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزی ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی و چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دغه ستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او داسې خبره به سمه نه وي چې میدان هوایي نه ګرځول سوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه. میدان هوایي داسې کوم شی او مسؤلین خبر نه درلود. خوای په هر صورت متحقق هم روان ده، بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق سي تاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یو طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیولا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي، له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځی بند دی او نجونې حق نه لري چې ښوونځی ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپل هر ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځی خلاصیږي، نن به ښوونځی. که څه مسؤلینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځی خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤلینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژره د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځی خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته کومې بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابت کړي چې انجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر ماتیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د انجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریزي کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغه هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه شولې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورۍ مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د مې 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزادې اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړي. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول. دغو ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله استانګزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغو چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دا دی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیز سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیز مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوهان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان یې لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
پر روان لسو دقیقو کی اسمت ساروان درا پرونو په بل ټولګه کی تاسو ملتیا کوي.
را پرونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میومنی. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهور ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو له یو متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولنپوهان وایي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د مې د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بیلتون راسي نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډېر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دې ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط یې کورنۍ ارغړې ځان ته کار کې او خپلې مصرفي انته پاکستان کې هغه سن دي برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار وو سي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد او تفاره دې کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی ده. دغه ورځ د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوی نسی پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درجه زخت زیات آرامه کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه په پرتله کمه ده. ټولنپوه امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم ښځې او هم نارینه باید په خپلو کورنیو کې په جلا توګه په مسؤلیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 440 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرزیدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجه چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8,900,000 افغانۍ ده چې دا تقریبا 1/5 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه خوانی بودجه کې نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه آقا غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد دلار پرت از زمان بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوس سره مرسته کوله چه آقا رسما زمان پو بودجه که نرسته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل بریم مثلا داغه دی چه آقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و کسو هم په 2016 مسخه خوانی دولت سره مرسته لګیشوی وی ځکه چې پرژنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نکی زمونږ اوست مرسته غیر مشروط نه دی مشروط دی دی هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او دی هغه 1 میلیارد ډالر کم کړل بل ګش 300 میلیون ډالر کم کړل هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کم په پته توګه کم خارجي منابع هم په کې وي اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیزی سپ بودیجه که ده متوقع آید او مصرف ترمنز توپیر تقریبا وی 50% ده چه فکر کوی چه ده طالبان و حکومت به دا کسر پس شکل سر پوره کوی؟
مخی هم دستون دیوی دی مثال پتوگه ده تیر حکومت هم ده دیر تصدیگانو سرمایه را طول کرد او ده آواید پنومی داخل کرد بودیجه که پده 2016 و 2018 کې البته حالات خنه وو ځکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللی وو کچېرې مرستي وی خو دا ګلګلدار وو بیا نو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خو رسمنه منل چې 3.5 میلیارد افغانۍ کسره همدوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه په کې ډېر لږ دی او کسر په کې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنی یې دا دی چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل نومونو تنخواې اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي بل نورې مرستې هم وي د نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ د 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازینی څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پورې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحت د تاثیر دوی قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې یوازې صداقت کفایت نه کوي د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره ښه مناسبات منطقې سره او د اقتصاد د ودې لپاره باید ښه برنامې شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامې خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلق اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب یې مرکه کوله.
لیسمت څاروان مننه چې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د ورکو عزیزانو پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وی پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لک کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون وخته د کورونا یو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنوی سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 9 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلوالیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه. خو د ویمه لوبه ازبکستان ته 0-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو په کې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډی وی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې سباندې دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلې. پرون یک شنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوې وه. که څه هم د پاکستان پوز له چی ټی پی سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړي چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو له مخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل شوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر 60 لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل شوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوز تامر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 څلور شپې ته زره 1,000 کسان د محل قرنطین دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. دا خبرونه زه تایرو شان تاسو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې ستاسو پر روغتیا او بشپړ سوکالي غواړم. په دې هیله چې د خپل رادیوګانو شاته ناست او قلم او کاغذ مو په لاس کې وي او خپلې دغه خبرونې ته مو په غور سره غوږ نیولې وي. درنو اوریدونکو، څرنګه چې په دې ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو ګڼ شمېر پیغامونه چې په هغه کې هم د پیدا شویو او هم د رکوسو عزیزانو په هکله معلومات راکوي موږ ته را رسېدلي دي، نو موږ هم هڅه کړې ده چې ستاسو دغه ټول پیغامونه په همدې پروګرام کې خپاره کړو. نو د دې لپاره چې وخت مو سپمول وي، راځي چې دا خبرونه به مستقیما ستاسو د پیدا سوو عزیزانو په باب د را رسیدلو پیغامونو په خبرولو سره پیل کړو.
سلامونه نیکی هیله ده ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو څخه. ښار د لاندې مل جلال اباد په جلال اباد جهیز په سیمه کې یو کوچنی ده چې خپل نوم عثمان خای او د پلار نوم کریم الله یادوي. نو کوچنی فکر کوم شپږ کلن به وي، شنې شنې سترګې دي، تورې جامې په ځان دي، او خاطه نخې دغه د جامو کې د ملي بیرغ سوتمی یا بټنې ټکوال شوي دي. په دې چپ لاس کې تور واړه واړه داغونه دي، یعنی دوه دانې داغونه دي واړه واړه. او دغسې وایي چې د مثال پلار سره بازار تراغلم، د بازار کې سره پاتې شوی و. نو په دې هیله چې ازادي راډیو دا پیغام نشر کړي او دغه کوچنۍ خپلې کورنۍ ته ورسېږي، دوه ټلیفون دوه شمارې وایم، په دغه دوه شمارو دې ما سره اړیکه ټینګه کړي. سیل کې اتصالات شماره وایم، صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې، یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې. اریبا شماره چې وټساپ یې فعال دی، هغه هم ورته وایم، صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس، صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ. بیا هم اریبا شماره وایم، صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس.
سلامونه تاسو ته، چې اورې زه ډېر ډېر ټول ته څنګه سلامونه. مولا اکثر به عالم میر خارج سره خوري زه دا چې مونږ یو ماشوم درته کړه، نوم یې بلال ولدي کامران، میر خارج سره خوري کوم پیدا کړي کار چاته پاره معلومات مهرباني وکړي پر وښ میرو را سره اړي کوونی سي چې پر اتا بیا مخسو یو لس اته نوی لس شمیره دل بیا وایي چې پر اتا بیا مخسو یو لس اته نوی لس کله چې زما پیغام بار بار نشر کی
سلام حسیب الله خاموش در ترم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه دلتا زموږ یو ملګری چې یو کوچنی د اختر په ورځو کې په کامې ولسوالۍ کې پیدا کړی دی، نو دغه هلک په خوله ګونګې خبرې نشي کولی، او د یادونې وړ ده چې دغه هلک تورې جامې او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس درې ګوتې هم کږي دي. نو دغه کوچنی که د هر چا وي، زما سره دي د مهربانۍ له مخې په دغه دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې اتصالات شمېره وایم، هم واټساپ شته، نو کاکسونه د چا په کار وي مشکل نشته، کاکسونه ورلیږم. د واټساپ شمیره اتصالات وایم، صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. شمیره درته یو یو تکراروم، صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه. روشن شماره هم درته وایم، صفر نهاویا اوویش اته څلوېښت پنځه سوه دوه شپېته، یعنی صفر اووه نه دوه اووه څلور اته پنځه شپږ دوه. اتصالات شمیره بیا وایم، واټساپ شمیره صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش. دغه کوچنی ماشوم ډېر ژاړي او خپل کور یادېږي. نو روشن صاحب محترم، له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې دغسې افغانانو ته یو ښایسته پروګرام په لار اچولې. تر بیا ښه وختونه ښې شېبې، د الله په امان.
سلامونه ګران روشن صاحب محترم، تا ته وایم او بیا هغه خواږه چې غوږ د ازادۍ راډیو تعقیبوي، ټولو ته یو خاص سلام کوم، وخت مو بخیر. زه نصیر احمد انتظار یم، بیا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه. دا چې زموږ ګاونډیانو د ننګرهار په صحت عامه کې یو کوچنی ماشوم پیدا کړی چې عمر وایي تقریبا اووه کاله وي، تورې جامې تورې سپلۍ پښو دي. نو کدا کوچنی یادونه کوي چې نوم یې بلال دی، د بلال نوم یې یوسف دی، او د لیکنو مرجان یادوي. نو کدا کوچنی ماشوم له هر چاوي د مهرباني له مخې دی په دغه دوه تلیفوني شمیرو له ما سره اړیکه ونیسي. لومړی اطلاعات شماره وایم: 0 52 2 00، یعنی 0 5 1 2 00. د امتحان شماره وایم دا چې واټساپ پرې هم شته دی، که دغه کوچنی له هر چا وي نو په واټساپ یې ورته عکسونه هم لېږم. امتحان شماره ده 0 50 41 54 44، یعنی 0 51 1 4 41 44. روشن صاحب محترمه، زما دغه پیغام په بار بار نشه که تر څو دغه کوچني ماشوم کورنۍ پیدا شي، خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. روشن صاحب محترمه، بیا له تا نړۍ نړۍ مننه کوم چې خپلو هېوادوالو ته یو ډول خدمات کوي. ښه وختونه، د الله په امان.
السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن اوریدونکو سلام، مینه مومنه د پرښتو له وطن څخه، یعنی مطلب خپل خوست نه باور خوستای یم. قدرمن موږ یو هلک پیدا کړی صمیم نمیږي د ننګرهار ولایت ته. که هیڅوک پیژنئ یا کوم پیژندګلوي وي، کولی شئ په دغه شماره اړیکه ونیسئ. امتحان شماره درته وایم: 0 50 41 46 56 56، یعنی 0 50 41 46 56 56. او افغان شماره ده 0 50 41 46 56 56. یو ځل بیا هم وایم: 0 50 41 46 56 56. که غواړئ دغه ماشوم وګورئ، واټساپ کې هم کولی شم درته تصویران ولیږم. شماره درته وایم د واټساپ: 0 50 41 46 56 56، یعنی 0 50 41 46 56 56. الله تاسو ډیر مننه چې دغه ډول خبرونه چمتو کوئ. رب مرا په ژوند دي لره په مخه مخه.
سلامونه روشن رو تا ته کوم د ازادي راډیو ټول خبرو ته ځنګړي سلامونه. وخت نو په خیر. روشن رو د دیوال در سره خوشحال افغان شوم د ننګرهار ولایت نه. روشن رو دغه ته زمونږ په سیمه کې یو ماشوم دی چې بلال نومیږي. بلال ماشوم په حال ما سره دی، یادونه کوي چې زه د ظفر کاکا زوی یم او خپل کورنۍ د نوره کړه. روشن رو که دغه ماشوم د هر چا وینې ماته دي په دغه ټلیفون شمارو زنګ را ووهي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. شمارې ورته وایم: پیل کې MTN شماره 0 50 96 80 77 90. اتصالات شماره 0 50 88 99. افغان شماره 0 50 903 901. روشن شماره مو ورته وایم، روشن شماره مې ده چې 0 50 98 99. شماره ورته بیا وایم: 0 50 96 80 99. اتصالات شماره 0 50 88 99. او افغان شماره مې 0 50 903 901. روشن شماره 0 50 98 99. روشن ورور، تا نه ځانګړې مننه چې موږ ته دغسې یو پروګرام برابر کړی. زموږ پکې د خپل ورک شوی ځانو پلټنې کوو، خپل ورک شوی ځان پکې ترلاسه کوو. ښه وختونه، خدای په امان.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول درانه به راترک روغ یاست او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو، زه در سره جاوید حیران یم د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ نه. دغه د نادرکۍ عزیزانو کې یو د غږیز پیغام پرېږدمه، هیله ده چې په غور ورته غوږ کړئ. په نوم د جواد محمد حسین زوی، د 4 ورځې کېږي چې د ننګرهار ولایت سخرو د ولسوالۍ شمسپور سیمه کې موږ پیدا کړی دی. توري جامې پر تن دي، پلاستیکي چپلکې په پښو دي.
رواني حالت یې هم ښه نه دی. دا یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، ژبه هم لږ لږ خبرو کې بنده بنده کېږي، نو د هر چا خپل وي یا عزیز وي نو ما سره په دغه غبرګو شمارو اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمېرې درته وایم، لومړی د اتصالات شماره درته وایم: 0 83 38 90. روشن شمارا هم درته وایم: 0 99 84 100. شماری درته یو یو وایم نوټ کړئ: 0 8 3 8 8 9 0. روشن شمیرا دا 0 9 8 4 9 6 0. نو که هر چا خپل وي یا عزیزي دغه کوچنی ډیر جاړي او بس بېقراره دی او ناقراره دی، د هر چا خپل وي، نو ما سره په دې شمېرو کولی شي اړیکه ونیسئ او خپل ترلاسه کړئ. د ازادۍ راډیو نه په پای کې ډیره مننه کوم چې داسې برنامه موږ ته پر لاره کولې، د خپل ورک شوي عزیزان پکې پیدا کوو. بیا د روشن صاحب نه خاصه مننه. الله پمان.
السلام علیکم روشن صاحب. سلام نه پاس سین سلام دغه ډیر ډیر کار کوم خو ریډون کو تکوم په دې نه چې راته ټول غره کړو خو یو ته صحت سمې په مو ورکان وی زه ته ټلیفون لیک تر عالم کینا ته سین د ارزان قیمت څخه مقال تم سره یو ماشوم د چې نن چې د خلا خې د عتیق الله زوی د تقریبا د 20 کې چې موږ سره دی او دا ماشوم چې ډیر بعد ورځ کوي، نو کده هر مسلمان ورور موږ ته په دغه شمارو باندې زنګ او هڅه د ټلیفون شماره ورکوي. ما د ټلیفون شماره دی 0 2 2 2 2 2. بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. بل اتصال شماره مرتبه ما 0 8 3 9 2 5 4 4. شماره یو ځل بیا درته وایم: 0 2 2 4 4 4 2. بل شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. بل شماره به اتصالات 0 3 9 2 5 3 3. خیر مننه کوم بخدي تمام.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو د ورښتو عزیزانو خبرونې ته دغه پیغام پریږدم. زاود رحمان احمانی مل کابل څخه. یو تن ماشوم پیدا کړی د کابل په کارغه ولسوالۍ کې، او بس خپل نوم رحیمی یادی، د پلار نوم ابراهیمی یادی. او دغه ماشوم چې چار مسلمان ورور یو، موږ سره جهادي کړو کې په دغه شمارو باندې لومړنۍ شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. او بله شماره ده د موږ د واټساپ شماره ده 0 8 9 2 5 3 3. شماره یو ځل بیا وایم: 0 2 4 8 9 2 5 3 3. دوه ځلې. او بل شماره ده 0 2 2 2 2 4 4 2. او دغه شماره دې موږ سره زیار بسمان ضرور موږ سره په دغه شمارو باندې اړیکه وکړي. بس مننه روشن صاحب.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او دوست د دغه پیدا شوي کسانو په ډله کې وي، را به سو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه تاسو ته، څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. انتظار یم له لغمان ولایت څخه اړیکه نیولې ده چې زموږ یو کلیوال ورک دی، نوم یې احمد دی، ولد یې عزیز، د کرغیو ولسوالۍ څخه نه درک شوی. کار چاته په اړه معلومات وي زه د سلام شمېرې وایم، په همدغه موږ سره اړیکه ونیسئ. چې کراته یا 0 3 3 5 4 5 2. شمېره یو ځل بیا وایم: چې کراته یا 0 3 3 5 4 5 2.
بلې، السلام علیکم. سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. زه بختیار تلاش د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره پاړي کوم. سورجان زموږ یو ماشوم دی چې د اسلم په نوم دی، د نادر زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې نادره کړی. چا دا ماشوم پیدا کړی؟ ما صدیق په دغه اړیکه تماس ونیسي: 0 9.
سلامونه روشن رور، تا ته وایم بیا
دورکو عزیزانو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه. بلال تنها پیغام پرېږدم ازادي راډیو ته د ننګرهار نه. دغلته زمونږ سیمه کې یو کوچنی نادرکه شوی عمر نومېږي، خپل کورنۍ نه بېځای شوی دی، نو شاوخوا شپږ کاله عمر لري. دغه عمر د هر انساني همدردۍ له مخې دي په دغه شمارو اړیکه ونیسي، نو چې دغه کورنۍ ته خپل کوچنی بیرته لاسته راشي. د اړیکو شمارې ورته وایم. لومړی روشن شماره 0 9 6 5 6 8 4 8 و یعنی 0 6 9 6 7 4 8 انکلین شماره 0 2 6 2 1 6 4 8 تکرار د شمارې 0 و 6 2 2 8 1 6 4 افغان بی سیم شماره 0 8 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 پای کی اتصالات شماره وایم 0 8 1 6 2 6 2 3 2. واتساپ شماره هم دغه ده چې دام واورې را سره همدغه شماره 0 1 1 2 2 2 2 3. نو که دغه عمر ماشوم هر چا پیدا کړه نو په دغه شمارو اړیکه نیوی شي، نو نغدي جایزه هم ور نظر کې نیول شوې د کورنۍ له خوا نه. روشن ورور تا نه سخته زیاته مننه کوو چې دغسې خپرونې په لار اچوي، خلک پکې خپل کوچنیان پیدا کوي. نو روشن ورور د مینې دي یوه نړۍ مننه.
السلام علیکم ته ارجاله سلامونه تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته. عبدالحنان نومې د کندهار ولایت اوس ما د سرکې د رحیم الله د مشفل منځي نو چې څوک په معلومات لري ما ته چې په همدغه شعره ځان یو چې په دې سیمه کې شعره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپرجش دروپنتوس و اویا اویا خوب بلا دوشن شمیره ده سپر و نه نه سپر نه اتا سندور و اتا به شمیره تکرار دی سپر و سوا نه نوی سپر اتا نوی سلور سوا اتا آلیا آلیا هم بلا دیمتین شمیره ده سپر و شپاش شپاش نه اتا دریه یو پاش پینزه ده شمیره تکرار دی سپر و شپش پیتر اتا نوی یو دیش پینزش پیتر ده خدای فاما
سلامونه روشن سے محترم تا تو بیا هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تقریبی تور ته یو خاص سلام کوم او وخت مو بخیر زه خلخیار یار د ننګرهار ولایت کانی ولسوالۍ څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی واحد الله د پلار نوم یې نجیب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه درکشي دی که هر چاته یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په دا دوه شمېرو اړیکه ونیسي. پیل کې د سلاد شماره وایم 0 8 2 6 1 2 0 5 روشن شماره وایم 0 9 5 2 و 8 2 4 2.
السلام علیکم تاسو ټول درنو ته او د ورکشوی عزیزانو د پروګرام ټول اوریدونکو ته په دې هیله خپل سلامونه در وړاندې کوم چې روغ او جوړ به راته یاستئ او تیر شوی اختر مهم مبارک شه. زه حفیظ الرحمن مړوند یم د ښایسته خواږې کامینې له تاسو سره غږیږم. روشن صاحب زمنګ خپلوان چې
په کونړ ولایت کې نادرکه شوی دی. نوم یې غنمګل ولدی زرګل دی. که تاته یې په اړه باندې معلومات کړي، د انساني همدردۍ د وجې نه دي په دغه شوبارو باندې اړیکه ونیسي. یو ځل یې په رواني ډول وایم، ځای پی جی وایم، 0 3 2 3 4 2 3 2 3 4 8 او بلا روشن شماره ده 0 9 2 3 4 8 0 9 2 2 8 3 3 8 4 او بلا ریبا شماره ده دا دې هم له ځانه سره واخلي 0 6 2 9 0 0 2 9 0 دغه زمونږ شمیرې دي. او که چاته په اړه باندې معلومات وي، د انساني همدردۍ له وجې نه دي په دغو شمارو باندې اړیکه ونیسي. روشن ګله، له تا ډېره مننه. سلام عمل،
سلام او مینه احترامه د آزادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، وخت خیر قدرمن. باور خوستایم د پرښتو له وطن خیسته خوست ولایت نه قدرمن احمد الله د لوګر ولایت د برکی بارک ولسوالۍ رحمت ګل کاکا زوی. تقریبا 2 کال کېږي له کور نه نادره کښوای. په هغه لای معلومات چې در سره هم چیرته لیدلی وي، ته مهربانۍ او روی له مخې دغه موبایل شماره اړیکه کړه. سلام شماره درته یادوم، 0 4 4 او افغان شمارم دا 0 5 0 5 0 5 یعنی 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
سلامونه نیکی هلی احترامات روشن صاحب تا ته او بیا د ازادي ټول خوګو ته زه در سره وصل سلیم تنهایم او د نرهار ولایت نیمه دلته یو ماشوم چې د روف په نوم دی او د پلار نوم یې خوشحال دی درې میاشتې او شپږ څلوېښت ورځې کېږي چې د نرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه نه درکه شوی دی که چاته یم په هاړه باندې معلومات د انساني او همدردۍ له مخې دي له ما سره په دې شمارو اړیکې ونیسي نمرې کې اریبا شماره وایم اریبا شماره په دې ډول ده چې صفر شپږ اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت درې سوه اووه اتیا اتصالات شماره وایم صفر اووه سوه درې اتیا اتیش اتیش دوه نوي راځم نمرې کې اریبا شماره بیا وایم چې صفر اووه شپږ څلور اووه څلور پنځه درې اته و زه د روسي کې اکثره شمار بیا مو ما چې سي پر و اته درې دوا اته دوا اته نخ دوا و سلام
سلامونه روشن صاحب تا ته او بیا څوک چې تعقیبوي ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه د ټلیفون لیکې ته راغلی یم. حکمت الله خوشحال یم له لغمان شریف نه یم. زمونږ یو کلیوال ده چې نوم یې هجرت ده او د پلار نوم یې موسا خان ده. تقریبا اته نهه میاشتې کېږي چې د ترکیې په لاره کې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې ګرځنده شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اته اویا شل څلېرېشت اووه سوه نهه اویا یعنې صفر اووه اته دوه صفر دوا څلور و و نه افغان بیسیم شمیره هم وایم صفر پوره و سوا شپږ شپېته اته پنځوس دوه دېرش. بس روشن صاحب تا نه ډېره زیاته مننه کوم. باقي ښه خپرونه ښه پیغامونه
قدرمنو دوستانو د همدی ورستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. موږ تاسو پیغامونه هرو مرو درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بیا هم پوره روغتیا او ښه شپې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 1215